ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਵ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
درنو اردن کو السلام علیکم دا وائس اف امریکا جو ودا سم چاہے جواد ملوڑے پام کڑی دتی سات د مهمو خبرونو سرټ کوتا د پیسو نړی والی ادارا یا ایم ایف په یو نوې سیمایي اقتصادي راپور کې وایي ټاکل شوې چې د افغانستان اقتصاد پر روان کال کې تر 10% پورې راکم شي او وایي د بده کډوالو بحران لا زیات کړي چې لکه بل په یي گاونډي هیوادونه او همدارنګه ترکیه او اروپا هم اغیزمن کړي د پاکستان لوړی وزیر عمران خان ویلي کناډا والا ټولنه د افغانستان کنګل شوی پیسې آزاد نه کړي نو دغه هیواد به له سخت اقتصادي ناورین سره مخ شي او ټاکل شوی ده چې د پیسو د غیر قانوني انتقال د مخنیوي اداره یا اف ای ټی ایف به د اکتوبر له 6 منټې په فرانسې کې د یوې درې ورځنۍ غونډې پر وخت د پاکستان په برخلیک باندې خبرې وکړي چې په خړ نوملړ کې پاتې شي او کترې وبستل شي اوس هم بشپړ خبرونه اوري د پیسو نړیواله اداره یا ایم ایف په یو نوې سیمایي اقتصادي راپور کې وایي ټاکل شوی چې د افغانستان اقتصاد په روان کال کې تر 10% پورې راکم شي او وایي دا به د کډوالو بحران لا زیات کړي چې لکه بل به یې ګاونډي هیوادونه او همدارنګه ترکیه او اروپا هم اغیزمن کړي په ایم ایف کې د مزني ختیځ او مرکزي اسیا د څانګې مشر جهاد آزور وویل د دغه هیواد حالت مخکې له دې چې کابل سقوط وکړي په خرابېدو و هغه سی ان بی سی ته وویل افغانستان له یو څخه زیات ستونزو لکه وچکالی او کورونا سره مخ وو نو ځکه موږ د اقتصاد زیات خرابېدل وینو او اټکلې کوو په راپور کې وړاندې راغلي دي چې د طالبانو له راتګ سره غیر بشري مرستې درېدلې دي بهرني پانګې کنګل شوې او افغان بانکونه د پیسو له کمښت سره مخ دي راپور زیاتوي د دغه ستونزو له امله به اقتصاد تر 10% خراب واردات کم افغاني بارزښت له لاسه ورکړي او انفلیشن به زیات شي او په میلیونونو افغانان به غربت او بشري ناورین ته لاړ شي د پاکستان لوبي وزیر عمران خان ویلي کناډیواله ټولنه د افغانستان کنګل شوی پیسې خوشی نه کړي نو دغه هیواد له سخت اقتصادي ناورین سره مخ شي تر دې وړاندې د طالبانو د بهرنی چارو وزیر امیر خان متقی هم د افغانستان د کنګل شوی پیسو د نه آزادیدو لامله د بشري ناورین او په لوی شمیر کې د افغانانو د بیکوره کېدو خبرداري ورکړی و خو څېړونکو ویلي دا به ناشونی وي چې نړیواله ټولنه دې د طالبانو غیر قانوني حکومت ته د افغانستان ملي پانګه په واک ورکړي دوی دا هم وایي چې طالبانو د مالی مرستو لپاره افغان ولسی ارغمل کړی او پاکستانی وکالت کوي د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا په پا پاکستان کې د امریکایي استاذې انجیلا اګلر سره په لیدنه کې ویلي پاکستان د امریکا سره تلپاتې اړیکې غواړي د پاکستان پوز ویلي چې دوړو مشانو د دوړخیزي همکاري ته څنګه د افغانستان په اوسنی امنیتي وضع کې او دغه هیواد سره د بشري مرستو په چارو خبرې کړې دي د لیدنه په داسې وخت کې شوې چې په افغانستان کې د طالبانو د قبضې وروسته د پاکستان او امریکا اړیکې خرابې شوې او د پاکستان د نن عام د استخباراتي ادارې آی ایس آی د مشر په ټاکنه د حکومت او پوسټرمنز جنجال روان دی ټاکل شوی دی چې د پیسو د غیر قانوني انتقال د مخنیوي ادارې یا فاینانشل اکشن ټاسک فورس به د اکتوبر له 6 منټې څخه په فرانسې کې خپل درې ورځنی غونډه پیل کړي د اف ای ټی ایف په دې غونډه کې به په دې خبرې وشي چې د پاکستان نوم په خړ نوم لړ کې پرې خودل شي او کتری وبستل شي ځینې څېړونکو وایي پاکستان په څرګنده د ترهګرو ډلو پر ضد قانونونه جوړ کړي او عملیات شوي خو نړۍ ته به د دې خبرې باور ورکول وي چې دغه ټول ګامونه د ترهګرو ډلو د مخنیوي لپاره پورته کړی شوي دي د افغانستان لپاره د امریکا لوړ پوړي استازي زلمی خلیزاد له افغانستان څخه د امریکایانو د لنجمن وتلو څخه باندې دوه میاشتې وروسته ل خپل دندې استعفا ورکړې د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلنکن د ګولیا د شنبې په ماخام په یو بیان کې د خلیزاد تلل او پر ځای د هغه د مرستیال تاماس ویسټ راتلل تایید کړی دی خلیلزاد د ولسمشر جو بایدن او ډانلډ ټرمپ ادارو کې د تیرو دریو کالو راهیسې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه کار کړی تر هغه مخکې هغه د پخوانی ولسمشر جورج دبليو بوش په اداره کې د ملګرو ملتونو عراق او افغانستان لپاره سفیر پاتې شوی خلیلزاد په افغانستان کې زیږیدلی او د 2018 کال راهیسې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتو کې د مخکښ رول لامل پرې نیوکه کړي خلیلزاد په دې کې پاتې راغلی و چې د دواړو لورو ترمنځ یو شریک حکومت ته لاره هواره کړي خو د 2020 کال په فبروري کې یې د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون لاسلیک کړ د کوم لامل چې امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووتل د امریکایي ځواکونو له وتلو سره سم طالبانو په چټکۍ سره د افغانستان خاورونه ونیول چې لامل یې په کابل د امریکا تر ملاتړ لاندې حکومت وپرځېده خلیزاد چې د کولمبیا په هانتون په خوانی پروفیسور و د امریکا حکومت د ولسمشر کارټر په اداره کې راغلی و چې د شوروي اتحاد په وړاندې د مجاهدینو ملاتړ کاوه او د امریکا د بهرنیو چارو پوخانی وزیر کولن پاول د کورونا ناروغي لامل مړ شوی دی. څلورتیا کلن پاول که څه هم واکسین شوی وو، خو د سرطان د تاریخچی او زاړه عمر د درلودلو له امله په دې ونه توانید چې له کورونا وایرس سره مقابله وکړي. د څلورو ستورو دغه پوځي جنرال د امریکا لومړنی تور پوستی د بهرنیو چارو وزیر او لوی درستیز پاتې شوی. کولن پاول څو کاله د وینې د سرطان سره مقابله کوله چې له امله یې د ډاکټرانو په وینا د هغه د بدن دفاعي سیستم سخت زیانمن شوی وو او د کورونا واکسین ته یې مثبت ځواب ورنکړل شو. روغتیا پوهان وای د کورونا واکسین نه اخیستونکي یو لس برابر زیات له کورونا څخه مړ کیږي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوه. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د پیسو نړیواله اداره IMF وایي ټاکل شوې چې د افغانستان اقتصاد په روان کال کې 30% پورې راکم شي او وایي دا به دا کډوالو بحران لا زیات کړي چې له کبله به یې ګاونډي هېوادونه او همدارنګه ترکیه او یورپ اغېزمن کړي. IMF دا خبره په داسې وخت کې کړې چې امریکې د طالبانو تر واکمنې وروسته د افغانستان شاوخوا 9.5 ارب ډالر کنګل کړي دي. تفصیل پرې د ډیو خبریال بارکوال میاخیل په رپورټ کې وره.
د پیسو نړیوالې ادارې د سیمې اقتصاد د کتنې پاړه په خپل تازه رپورت کې ویلي د طالبانو له واکمنۍ وروسته له افغانستان سره بهرنۍ غیر بشري مرسته بند شوی او بهرنۍ شتمنۍ کنګل شوی ده. وایي د دې هیواد په مرستو پورې تړلې اقتصاد له ګڼو مالی او د پیسو د ادا کولو له بحران سره مخ دی. د رایټرز خبري ایجنسی د رپورت له مخې IMF وایي د اقتصادي ځوړتیا له کبله چې د خلکو د ژوند حالت هم مخ په کښته روان دی، دا د دې هیواد په میلیونونو کسان له غربت سره مخ کوي او بشري بحران ته لار هواروي. IMF دا خبره په داسې وخت کې کړې چې امریکا د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د افغانستان شاوخوا 9.5 ارب ډالر کنګل کړي دي. د منځنی ختیځ او منځنی ایشیا لپاره د IMF مشر جهاد آزور رایټرز خبري ایجنسی ته ویلي د افغانستان حالات حتی تر هغه هم خراب دي چې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې وو. د پیسو نړیواله اداره وایي د دې تمسته چې په افغانستان کې روانه ګډوډي په سیمه او نور نړۍ کې هم مهمې اقتصادي او امنیتي ستونزې خپرې کړي. که څه هم په دې اړه د ممکنه شمیر څه اټکل نه دی کړی، خو وایي له دې سره بلوې شمیر خلک له افغانستانه کډه سي. IMF په خپل رپورت کې لیکي د کډوالو زیات شمیر د هغو هیوادونو پر ملکی سرچینو نور بار اچولای سي چې د کډوالو قربان دي، پر کارونو اغیز کولای سي او ټولنیز نارامۍ ته لار برابرولای سي. په داسې حالاتو کې د نړیوالې ټولنې مرستو ته اړتیا ده. IMF د یو اندازې لمخې وایي ک یو میلیون یعنی 100,000 نور افغانان ل خپل هیواد کډه سي او په نورو هغو هیوادونو کې میشت سي چې هلته مخ کې هم کډوال اوسېږي، دا به د هغو هیوادونو د کال خرڅ نور هم زیات کړي. وای د دغه شاوخوا 1 میلیون کډوالو د کوربتوب کلنۍ خرڅ به په تاجکستان کې تر 100 میلیونه ډالر پورې وي چې د کورنۍ پیداوار 1.3% جوړیږي. په ایران کې به شاوخوا 300 میلیونه ډالر وي چې د کورنۍ پیداوار 0.03% کیږي او په پاکستان کې به تر 500 میلیونه ډالر زیات وي چې وای د دې هیواد د کورنۍ پیداوار 0.2% جوړیږي. تاجکستان تیر میاشت ویلی وو تر هغه وخت چې نړیوالې مالی مرستې ورسره نه وي سوي نسی کولای چې د زیات شمیر کډوالو بار پر خپل اوږو واخلي. له دې سره سره د منځنۍ ایشیا نورو هیوادونو هم ویلي چې کډوالو ته د ځای ورکولو څه پلان او اراده نه لري. د پیسو نړیواله اداره وایي یو بل لاره چې د افغانستان اقتصادي ستونزې کېدای شي د دې هیواد څنګلوري هم اغیزمن کړي هغه تجارت دی. وایي افغانستان ته زیات صادرات یا د سامانونو ورلېژل په اقتصادي او ټولنیز توګه په ایران، پاکستان، ترکمنستان او ازبکستان پورې تړلې دي. IMF وایي افغانستان مخکې له دې کبله چې په زیاته کچه له بهرنیو مرسته کوونکو څخه ګټه اخیستونکی هیواد وو د نقدو ډالرو سرچینه وه، چې وایي په هغه کې به قانوني ډالر هم وو او ممکن د پولې له لارې به غیر قانوني هم ورته راتلل، خو وایي اوس دا سرچینه په وچېدو ده. بارکوال میخیل، وی او ای ډیوا، واشنگټن.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي،
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.
دا وایس اف امریکا ډی وی ریډیو دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي کینیډي والی رورولې د افغانستان کنګل اساس بحال نه کړي نو د هیواد تماشي تباهي سره مخ کیدل شي. وړاندې د افغان طالبانو حکومت خارجه وزیر امیر خان متقی هم د افغانستان کنګل اساس نه بحال دوله منه تماشي بحران او لوی شمیره کې د افغانانو د بې کوره کېدو خبرداري ورکړي وو. څېړونکي وایي نړیوال طاقتونه او ادارو لپاره له افغانستان طالبان غیر قانونی حکومت په حق کې اساسي جاری کول ممکن نه دي. خو داسې لګي چې طالبان د مالی مرستو لپاره افغان ولس سرغمل کړی دي او پاکستاني هم وکالت کوي. پی ویل اچ رپورټ ته پکوکشه.
د پاکستان سرکاري میډیا تر مخ اسلام آباد کې د جاپان سفیر سره ملاقات په وخت وزیر اعظم عمران خان تکرار کړی پر امن افغانستان د سیمې او پاکستان په ګټه دی. وزیر اعظم نړیوال ورولې باندې افغان طالبانو سره تماس ساتلو او جنگ ځپلي هیواد لپاره امداد بحالې غوښتنه هم کړې دي. د 13 اگست میاشت کې افغان طالبانو کابل باندې د قبضې وروسته امریکا د افغانستان د 9 ارب ډالرو اساسي کنګل کړی وی. سیر نړیوال یا ورلد بینک او بل نړیوال مالیاتی ادارې آی ایم ایف هم افغانستان سره مالی مرستونه لاسه غسته دي او یادو ادارو افغانستان کې خپل پروژې تړلې دي. سورو ځړواند د افغان طالبانو حکومت خارجه وزیر امیر خان متکی د خپل ترکی هم منصب سره ملاقات په وخت هم د ترکی خارجه وزیر د کنګل کړو شو اساسو د بحالې غوښتنه کړې و. د افغانستان خارجه وزیر د اساسو نه بحالې دو په نتیجه کې د معاشي بحران او د دې د عمل لوی شمیره کې د افغانانو د بې کوره کېدو خبرداري هم ورکړی وو. سرګند دی وی د افغان طالبان حکومت لا تر دې دمه چا هم نه دي تسلیمه کړې او تر دې چې د طالبانو د حکومت دوه لوی مرستیال هیوادونه پاکستان او ترکی هم د داسې کولو نه لا تر دې دمه ډډه کوي. د بهرنو چارو څېړونکي ډاکټر اجاز خټک وایي دی کې یو لوی خنډ دا هم د شي نړیوالو ورولي څنګه د طالبانو غیر قانوني حکومت ته اساسې ورکړي.
چاته ورکم هغه د پاره اوس لګیا دی چې طالبان یو رنګ ته خپل خلک هوستیج ساتلي دي. ګوره امداد راکړي ګیري د خلک بری او ماته به راکوي ماته ستیم کوي ما په لارې راکوي دا خو د هوستیج او رنسم خبره کو کنه. نو پاکستان د دې ضرورت نشته خبرې کوي نو پرایویټ میټینګ څه کوي په دومره دغو کې دومره پبلک یو سپوکس پرسن جوړ شوی پاکستان.
پخوانی سفارتکار ایاز وزیر وای لوی طاقتونو ته پکار دی چې د طالبانو حکومت د رسمي په جنگلو معاملې د مالی مرستو سره نه تړي.
افغانانو سره امداد و نه کړی بیا خو غریبان بالکل لکه چې خبره دیوال ته ودره. په دې رنګ خو په افغانستان کې بدامنی ډیره زیاته شي. ګاونډي هیوادونو د پاره د نورو هیوادونو د پاره د خطرې سبب وګرځي.
بلخوا د ایران خارجه وزیر د خپل پاکستانی هم منصب شاه محمود قریشي سره ټلیفون تلیک تماس کې هغه تر اتلون کې اونې تهران کې د افغانستان گاونډي هیوادونو وزیرانو غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ٹویٹر آئی ڈی دا @VOADIVA.
وایس اف امریکا ڈیوی ریڈیو دی. روس د افغانستان په موضوع په ماسکو کې د غونډې تنظیم کړې دي چې طالبانو پکې د ګډون تصدیق کړي. خو د امریکای خارجه وزارت ویلي امریکا به په دغه ناشته کې شرکت نه کوي. په ماسکو کې غونډه د شروع یا چهارشنبه پر ورځ کې دونکو داد طالبانو ترڅنګ چین، پاکستان، هندستان او ځینو نورو ملکونو ته پکې د شرکت بلنه ورکړې شوې. نور تفصیل صداقت جان وړاندې کوي.
په ماسکو کې د افغانستان په موضوع غونډه د شروع چهارشنبه پر ورځ کېږي چې پکې د روس او د طالبانو ترڅنګ چین، پاکستان او هندستان هم شرکت کوي. د وی او ای آشنا سانګوای د ماسکو په خبرو کې د طالبانو د پلاوی مشر به د طالبانو نائب وزیر اعظم عبدالسلام حنفی کوي. د وی او ای آشنا سانګوای د طالبانو امید دی چې د ماسکو په غونډه کې به د افغانستان په سیاسي او اقتصادي مسلو خبري وشي. د امریکای خارجه وزارت یا سټیټ ډپارټمنټ د ګول دوشنبه په ورځ ویل امریکا د انتظامی معاملو په سبب د ماسکو په غونډه کې شرکت نشي کولای. د سټیټ ډپارټمنټ ترجمان نت پرایس ویل د ماسکو د دې هفتې په غونډه کې امریکا برخه ناخلي، خو پاینده کې به داسې ډول غونډې ته سترګې پلاروي. د رويټرز خبري ادارې تر مخه د نت پرایس نه پوښتنه وشو چې آیا امریکا د ماسکو د خبرو ملاتړ کوي. نو هغه ویل هاو مونږ یې ملاتړ کوو. ماسکو د مارچ په میاشت کې هم د افغانستان په اړه د غونډې کوربتوب کړی و. د دغه غونډې په موقع روس، امریکا، چین او پاکستان یو مشترکه بیان جاری کړی و چې هغه وخت په جنگ کې د خکېلو فریقینو افغان حکومت او په طالبانو غږ کړو چې سوله دی وکړي او تشدد دی ختم کړي. رويټرز وایي د مارچ په میاشت کې د ماسکو د غونډې وروسته راسي امریکایي ځواکونه د افغانستان نه ستانه شوې دي. د افغانستان د پخوانی صدر اشرف غنی حکومت نسخور شوې دي او طالبان بیا د افغانستان واکمن شوې دي. رويټرز وایي په داسې حال کې چې افغانستان د اقتصادي او معاشي بحران سره مخامخ دی، مغربي ملکونه د دې مشکل سره مخامخ دي چې څنګه د افغانستان سره مرسته وکړي، خو چې د دې دا مطلب نوي چې طالبان په رسمي ډول تسلیم کړي دي. د وی او ای آشنا سانګوای افغان سیاسي سیډونکو غني چې د ماسکو غونډه طالبانو د لپاره یو موقع برابروي چې خپل نظر دنیا ته وړاندې کړي او دنیا په ځینی مسلو د طالبانو د خبرونه خبر شي. خو سیډونکو غني چې د ماسکو ناست په رسمي ډول د تسلیمېدو په لړ کې د طالبانو مرسته نشي کولای. د طالبانو د تسلیمولو په اړه د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف د نهې سه‌شنبه پر ورځ ویل ترڅو طالبانو خپل لوزونه نوي پوره کړي، ماسکو به تسلیم نه کړي. د رويټرز خبري ادارې تر مخه لاوروف ویل طالبانو یو شمیر لوزونه کړي دي چې پکې په خصوصي توګه دا سیاسي لوز هم شامل دي چې په خپل حکومت کې به نورو قومونو ته نمائندګي ورکوي او ټول شموله حکومت به جوړوي. نړیوالې ټولنې د طالبانو په موقتی کابینه کې د میرمنو په نشتوالي تشویش څرګند کړی دی، خو طالبان وایي په موقتی کابینه کې د افغانستان ټول قومونه نمائندګي لري.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کې تللی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. Twitter @VOADIVA.
Voice of America Diva Radio Day. د افغانستان د پاره د امریکا د انګړی استاد زلمی خلیلزاد د خپل څوکۍ نه استعفا ورکړی ده. دا په داسې حال کې چې د امریکایي ځواکونو د افغانستان نه د وتلو دوه میاشتې لاره دي پوره شوې. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د ګولې دوشنبه په ورځ د خلیلزاد د بهرنیو چارو د وزارت پریښودو اعلان کړی او ویلي دي د هغه ځای ناستې به د هغه مرستیال تھامس ویسټ وي. نوشیروان کلندر پې یو رپورټ وړاندې کوي.
د امریکې د بارنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د ګول دوشنبه په ورځ د خلیلزاد د بارنیو چارو د وزارت د پریښودو اعلان کړی او ویلي دی د هغه ځایناستی به د هغه مرستیال تھامس ویسټ وي. بلینکن ویلي د خلیلزاد مننه کوي چې په لسیزو یې د امریکایانو خدمت کړی دی. خلیلزاد د تیرو درو کلونو د صدر جو بایدن او پخوانی صدر ډونالډ ټرمپ په وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استاد پاتې شوی دی. لدې وړاندې هغه د پخوانی صدر جای ډبلیو بوش په وخت کې په ملګرو ملتونو، عراق او افغانستان کې سفارتکار پاتې شوی و. خلیلزاد چې په افغانستان کې زیږیدلې په کال 2013 کې د طالبانو او د افغان حکومت سره پیل شوو خبرو په عمل کې د نیوکو سره مخ پاتې شوی دی. نموړي په دې کې پاتې راغلي چې په افغانستان کې د افغان حکومت او طالبانو د شریک واک حکومت جوړ کړي، خو د کال 2020 د فروری په میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون کړي، د کوم په اخر کې چې امریکا د افغانستان نصر تیری وشتلې دي. امریکایي فوج چې روان کال د افغانستان څخه ووتلو، طالبان په تیزی سره د افغانستان خارونه ونیول، او خیر دا چې د امریکا ملاتړي افغان حکومت د مینځ لاړو او طالبان په واک کې راغلل. بلینکن ته په خط کې خلیلزاد منلی چې د دې جوګ شوی نه دی چې د طالبانو د امریکا د ملاتړي افغان حکومت شریک واکمن حکومت یې جوړ کړی وي. هغه لیکلی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سیاسي جوړجاړي هغه شان په مخ لاړ نه شو څنګه چې اټکل شوی. خلیلزاد ویلی د دې دلیلونه پیچلی دي او په راتلونکو ورځو او نو کې به په دغه اړه خپل نظر شریک کړي. خو نوموړي د دې دفاع کړي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ یې تړون کړي او زیاته کړي ده د طالبانو په واک کې راتلل د دغه تړون نیمګړتیا نه وه. خلیلزاد دا هم ویلي چې طالبانو منلې وه چې د افغان حکومت سره به په شریک واک خبرې کوي او تلپاتې اوربند به کوي. دغه رنګ په امریکا پوز به بریدونه نه کوي او د تړون په پایله کې به امریکا په 14 میاشتو کې د افغانستان نه ځواکونه وباسي. خلیلزاد ویلي دا مناسب وخت چې هغه خپل دند پرېږدي، په داسې وخت کې چې امریکا د افغانستان لپاره نوې پالیسۍ ته داخليږي. د کولمبیا پوهنتون پخوانی پروفیسور زلمی خلیلزاد هغه وخت د امریکا د جیمی کارټر انتظامی برخه جوړ شوی و چې کله امریکا د شوروي اتحاد یا سوویت یونین په ضد جګړه کې د افغان مجاهدینو ملاتړ پیل کړی و.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.com.
هیر یې نکړئ. وایس اف امریکا دی ریډیو دی. د پاکستان افغانستان ترمنځ چمن پوله باندې بابي دوستي دروازه نن په سم ورځ هم بند پاتې ده او تاجرانو او عادي خلکو ته سخت مشکلات درپیش دي. په دې باندې تفصیلي رپورت د دیو خبريال نعمت الله سره دی نورو.
د بلوچستان ایلته پښتني سیمو د افغانستان سره درې قانوني سرحدي دروازې دي. سیوا چمن، دویمه بادینی شینبن زله کلاسی پلاکی، او دریمه کمردین کاریز په زله جوړ کې دي. دغه سیمو تجاران او عادي خلک وای پر افغانستان د افغان طالبانو د قبضې وروسته دغه درې سره دروازې هم د عادي خلکو او هم د تجارت په مخ بندي کړل سوي دي. بادنی سیمه یو ځای تاجر نعمت الله کاکړ وای
د بادنی بارډر بندش له وجې د خزمړي تجارانو انتهایی ام نقصانونه وسول، ډېر مالونه خراب شول، او زموږ مالونه اوس هم الته ولاړ دي. د پولي وهغې غاړې ته پر موږ باندې ډېرې غټې کرایې رالی، او بیا په موږ باندې توقوف رالی، مالو د خرابېدو تاوانونه په موږ رالل. نو حکومت موږ ته نوي نوي تاریخونه کوي چې مثال دا سمر به خلاص شي، دا سمر به خلاص شي، تر ننه پورې د بارډر بند نه دی خلاص.
د کمردین سرحد زله جوړ کې د افغانستان سره پر پوله دی. تیره اونۍ هلته عادي خلکو احتجاجونه هم کړي وو چې د حکومت څخه دغه پوله پرانستلو غوښتنه کړې وه. خو د سیمې یو قبایلي مشر سردار اسف سرګړی وای چې بادینی سرحد د منځني افغانستان سره نښتې پوله ده.
بادینی بارډر له دې ځایه چې مشکلات پر کلات باندې ورل افغانستان ته سیده ډایرکټ کابل ته دا ورغلی، یعنی تر دې نور بارډر دا سنټرل د ټول ملک لپاره اوس بیا د بده ورغه دا بند دی. ریډیو په ذریعه باندې د خپلو واکمنانو ته د سوالو د پاسو ته کوي چې بای مهرباني وکړي، زموږ خلک بیروزګار دي، دلته یو روزګار نشته، یو شتمني نشته، دغه بارډر ته موږ ناشته.
خو د چمن سرحد سره پاکستانی چارواکي وای افغان طالبانو بند کړی دي، خو دغه کمردین او بادینی سرحدونه د تړلو په حق پاکستانی چارواکي څه قسم دریز ورکولو څخه ډډه کوي. هم د زلا کلاسی پلا او هم د زلا جو مرسال کمشنرانو سره په دې حق لو پښتر، خو هغه څه ویلو ته تیار نه وو. د کلاسی پلا ځای ګوندونه د اتحادیه مشر دارا خان جوګیزی وای پر دغه سرحدونو باندې حکومت باید د تجارتي دندو ته پراختیا ورکولو لپاره سنتیاوی جوړ کړي وای، خو حکومت پاکستان دغه سرحدونه تړلی دي.
موږ له حکومت ته دا غوښتنه ده چې په کار دي چې د بادینه بارډر زر تر زر خلاص کړي، او دا بارډر کامیاب کړي، دا خلک به د روزګار خاوند شي، دا خلک به د مړی وو د هغه خاوند. دلته خو نه په بادینه کې باغونه شته، نه یو ذمہداري شته، تر راځي راځي تر مرغی را تر شي، بیا دلته باغونه ودا شروع شي، د گزارې نو کدا شروع شي، د خلکو به ډیر روزګار شي.
د افغانستان سره دغه درې قانوني تجارتي دروازې بندېدو له وجې او دواړو طرفو ته په سلګونو خلک هم بند پاتې دي. خو د چمن سرحدي پولیس د تیرو 15 ورځو راهیسې بند پاتې ده. تیره شپه ناوخته پاکستاني چارواکو تر 500 پورې شاوخوا په چمن کې بند پاتې افغانان یې پر بابې دوستي او افغانستان ته ورواړول، خو هلته بند پاکستانیان یې و خپل وطن ته د رسنېدو دپاره لار خلاصه نه کړه. دغه چمن سرحد افغان طالبانو بندولو امر کړی و چې پر پاکستاني چارواکو پر پوله د اوښتو په مهال د افغانانو سره د بد وضعیت کولو تورونه لګولي وو، خو پاکستاني چارواکي دغه تورونه منلو څخه انکار کوي. دوی وایي چې پر پوله امنیت ټینګ ساتلو دپاره اقدامات کړي دي. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا، چمن.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
افغانستان سره د شمالي وزیرستان د سوداګرۍ په پوله غلام خان بندر سوداګر شکایت کوي چې په دغه پوله د سوداګرو ته اسانتیاوې برابر کړي شي، ځکه چې د اسانتیاوو د نشوالي له امله دوی د غټو ستونزو او تاوان سره مخ دي. عدنان بتینی نپې نور حال واره.
د قومي اسمبلی غړی او قومي جمهوري غورځنګ ګوند مشر محسن داوړ وای پرون د ګولې دوشنبه په ورځ د پاکستان او افغانستان پارلماني کمیټې سره لیدلې. نوموړی وای په دغه لیدنه کې د غلام خان بندر په پوله د اسانتیاو د نشټوالي خبره راپورته کړې ده. وای سف امریکا ډی وسره په خبرو کې هغه وویل په لیدنه کې د خبره په ګوته کړه چې دغه پوله د 40 لپاره پرانستل شي، په کسٹم کې او په تګ راتګ کې د اسانتیاو برابرې کړئ شي. هغه زیاته کړه په دغه مهال د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د ان ال سی او کسٹم محکمې ته لارښوونه وکړه چې دغه ستونزې په سمدستي ډول هوارې کړئ شي.
خدام فیصله وشو چې دا په 24 دا مارډر کولاوي اوسب 24 په پدې باندې سیستم روان دي، ګاډي برازي او دغه پروسس پکېږي. ټریننګ د پرم غسپیکر صاحب خصوصا د غور کو ان ال سی تام او کسٹم تام چې پدې کې سونه زر تر زر تاسو سونه سنتیا پیدا کوي شي دا پکې پیدا کوي.
د شمالي وزیرستان سره تړاو لرونکو ایو سوداګر شیرولی اویل اول د ضرب عذب عملیاتو له امله کاروبار تباه شوی، خو بیا وروسته ځنې هیلې پیدا شوې چې دغه پوله به پرانستل شي او روزګار به پرې روان شي. خو نوموړی وایي په افغانستان کې طالبانو د راتګ سره دوی کاروبار په ټپه ودرېدلی دی. وایس اف امریکا ډی وسره په خبرو کې هغه وویل اول باید د افغانستان تر خو سوبې پورې تلی شو، خو اوس هر څه په ځای ولاړ دي او افغانستان د لورې چې اوس ګاډي راځي پاکستان لوري ته د خنډارونو سره مخ کیږي چې له امله کاروبار د نشت برابر شوی دی. هغه وویل په پوله د ویزې اسانتیا نشته، تګ راتګ نشي کولی، ټول ستونزې لري، ځکه سوداګر مجبور شوي چې په احتجاج لاس پورې کړي.
اگر کوم خون یار سے ہے تو سوالات نو سوالات ہے تو سن دای بار بار مشکلات کی پیش تغلاتی تو نہ سٹاپ ہے ماشاب دل زیت کم زیگ کر والا ہے کاروبار دل کو زیرو بند رہے چاپ کا یہ تصدیق دے
یہ بل سوداگر ملک نعیم اویل دا افغانستان لوری نہ سبزی میوی او سکار راوڑی ہغه اویل پپل نردی ایوا میاش پدغه تو کو راوڑولو لکی شي زکه چې دا افغانستان د لوری نه پولی ته گاڑی زرا شي، خو بیا چې گاڑی د غلام خان بندر ته راشي په گاڑی کې ټول سبونو د کسٹم د پاره اخکته شي، ټول وکتل شي، کسٹم وشي او د کسٹم د پاره دوا کسان ناز دی، زکه دا کسٹم په عمل او بیا په ټرمینل د سبونو په خطا کولو د ایوی میاشت پوره وخت ولګي. هغه اویل پاسکرو په میاشت کې څه نه کیږي، خو سبزیان او میوی خراب شي او دغه سوداګری په تاوان تمام شي، ځکه دوی غوښتنه کوي چې په پوله د ټولې اسانتیاوې برابرې کړئ شي، په کسٹم کې د نرمي وشي، عمله د سیوا کړئ شي او ګاډو د ټرمینل په ځای نیغ میران شاته د راتګ اجازه ورکړئ شي.
وزیرستان ضرب عذاب ولو ډېر زیات نقصانونه وشول، خال د روزګار دي، کاروبارونه نشته، بنو پر نه په سوي چې میران شاته خپل منډي د پخېله منډي ور جوړه بای دې ته حال پر روزگار شي دې ارت په ټرمینل کې نه نیو وای دې په ټرمینل کې نه نه پروتو خالي کوي او ډاکټر ته باو چتا یو کولا بالتا خالي کوي بل کې ته
د شمالي وزیرستان انتظامیه منی چې د غلام خان په پوله مسلې شته، خو بیا هم د ورځې په سر د یو نیم سل تر 200 پورې گاډي د افغانستان لوري ناراضي سبزی میوه او نور توکي راوړي. انتظامیه وایي د بونو تر غلام خان پورې د غبرګ سړک منځوري شوي او په پوله چې نور کومې ستونزې سوداګر په ګوته کوي، دغه د کورنوي چارو د وزارت سره تړاو لري چې د هغه ځای نه دوی ته کومه لارښوونه کیږي دوی به هغه عملي کوي. عدنان بیٹنای، ډیوا، شمالي وزیرستان.
وی او ای دی واخ پراونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوی ریڈیو دے
درنو اردوونکو السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈیوا دا مجاہد جواد ہلوڑے پام کڑی دے سات دا مهمو خبرونو سرٹکو تا د پیسو نړیوال اداره یا ایم ایف په یو نوی سیمایز اقتصادي راپور کې وایي ټاکل شوی چې د افغانستان اقتصاد په روان کال کې تر 30% پورې راکم شي او وایي د بده کډوالو بحران لا زیات کړي چې لکه بل په یي گاونډي هیوادونه او همدارنګه ترکیه او اروپا هم اغیزمن کړي. د پاکستان لوړی وزیر عمران خان ویلي کنه نړیواله ټولنه د افغانستان کنګل شوی پیسې آزاد نه کړي نو دغه هیواد به له سخت اقتصادي ناورین سره مخ شي. او ټاکل شوی ده چې د پیسو د غیر قانوني انتقال د مخنیوي اداره یا ایف ای ٹی ایف په د اکتوبر له 6 مینیټې په فرانسې کې د یوې درې ورځنی غونډې پر وخت د پاکستان په برخلیک باندې خبرې وکړي چې په خړ نوملړ کې پاتې شي او کترې وبستل شي. اوس هم بشپړ خبرونه اورئ. د پیسو نړیواله اداره یا ایم ایف په یو نوی سیمایز اقتصادي راپور کې وایي ټاکل شوی چې د افغانستان اقتصاد په روان کال کې تر 30% پورې راکم شي او وایي دا به د کډوالو بحران لا زیات کړي چې لکه بل به یې ګاونډي هیوادونه او همدارنګه ترکیه او اروپا هم اغیزمن کړي. په ایم ایف کې د مزدني ختیځ او مرکزي اسیا د څانګې مشر جهاد آزور وویل د دغه هیواد حالت مخکې له دې چې کابل سقوط وکړي په خرابېدو و. هغه سی ان بی سی ته وویل افغانستان له یو څخه زیات ستونزو لکه وچکالی او کورونا سره مخ وو نو ځکه موږ د اقتصاد زیات خرابېدل وینو او اټکلې کوو. په راپور کې وړاندې راغلي دي چې د طالبانو له راتګ سره غیر بشري مرستې درېدلې دي، بهرني پانګې کنګل شوې او افغان بانکونه د پیسو له کمښت سره مخ دي. راپور زیاتوي د دغو ستونزو له امله به اقتصاد تر 30% خراب، واردات کم، افغاني بارزښت له لاسه ورکړي او انفلیشن به زیات شي او په میلیونونو افغانان به غربت او بشري ناورین ته ولاړ شي. د پاکستان لوی وزیر عمران خان ویلي ک نړیواله ټولنه د افغانستان کنګل شوی پیسې خوشی نه کړي نو دغه هیواد به له سخت اقتصادي ناورین سره مخ شي. تر دې وړاندې د طالبانو د بهرنی چارو وزیر امیر خان متقی هم د افغانستان د کنګل شوی پیسو د نه آزادېدو له امله د بشري ناورین او په لوی شمیر کې د افغانانو د بیکوره کېدو خبرداری ورکړی و. خو څېړونکو ویلي دا به ناشونی وي چې نړیواله ټولنه دې د طالبانو غیر قانوني حکومت ته د افغانستان ملي پانګه په واک ورکړي. دوی دا هم وایي چې طالبانو د مالی مرستلو لپاره افغان ولس یې غمل کړی او پاکستان یې وکالت کوي. د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا په پاکستان کې د امریکایي استاذې انجیلا اګلر سره په لیدنه کې ویلي پاکستان د امریکا سره تلپاتې اړیکې غواړي. د پاکستان پوز ویلي چې دواړو مشرانو د دوړخیزي همکاري ته څنګه د افغانستان په اوسني امنیتي وضعیت کې او دغه هیواد سره د بشري مرستو په چارو خبرې کړې دي. د لیدنه په داسې وخت کې شوې چې په افغانستان کې د طالبانو د قبضې وروسته د پاکستان او امریکا اړیکې خرابې شوې او د پاکستان دننه هم د استخباراتي ادارې آی اس آی د مشر په ټاکنه د حکومت او پوسټرمنز جنجال روان دی. ټاکل شوی دی چې د پیسو د غیر قانوني انتقال د مخنیوي اداره یا فاینانشل اکشن ټاسک فورس به د اکتوبر له 6 مینیټې څخه په فرانسې کې خپل درې ورځنی غونډه پیل کړي. د ایف ای ٹی ایف په دې غونډه کې به په دې خبرې وشي چې د پاکستان نوم په خړ نوملړ کې پرېښودل شي او کترې وبستل شي. ځینې څېړونکو وایي پاکستان په څرګنده د ترهګرو ډلو پر ضد قانونونه جوړ کړي او عملیات شوي، خو نړۍ ته به د دې خبرې باور ورکول وي چې دغه ټول ګامونه د ترهګرو ډلو د مخنیوي لپاره پورته کړی شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا لوړ پوړي استازي زلمی خلیزاد له افغانستان څخه د امریکایانو د لنجمنو وتلو څخه باندې دوه میاشتې وروسته له خپل دندې استعفا ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د ګولیا دوشنبه په ماخام په یو بیان کې د خلیزاد تلل او پر ځای یې د هغه د مرستیال تاماس ویسټ راتلل تایید کړی دي. خلیلزاد د ولسمشر جو بایدن او ډانلډ ټرمپ ادارو کې د تیرو دریو کالو راهیسې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه کار کړی. تر هغه مخکې هغه د پخوانی ولسمشر جورج دبليو بوش په اداره کې د ملګرو ملتونو عراق او افغانستان لپاره سفیر پاتې شوی. خلیلزاد په افغانستان کې زیږیدلی او د 2013 کال راهیسې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې د مخکښ رول لامل پرې نیوکه کې کېده. خلیلزاد په دې کې پاتې راغلی و چې د دوړو لورو ترمنځ یو شریک حکومت تلاره هواره کړي. خو د 2020 کال په فبروري کې یې د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون لاسلیک کړ، د کوم لامل چې امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه وبتل. د امریکایي ځواکونو له وبتلو سره سم طالبانو په چټکۍ سره د افغانستان خارونه ونیول چې لامل یې په کابل د امریکا تر ملاتړ لاندې حکومت وپرسېده. خلیلزاد چې د کولمبیا پوهنتون پوهنه پروفیسور و د امریکا حکومت د ولسمشر کارټر په اداره کې راغلی و چې د شوروي اتحاد په وړاندې د مجاهدینو ملاتړ کاوه. او د امریکا د بهرنیو چارو پوخانی وزیر کولن پاول د کورونا ناروغي لامل مړ شوی دی. څلورتیا کلن پاول که څه هم واکسین شوی و خو د سرطان د تاریخچی او زاړه عمر د درلودلو له امله په دې ونه توانید چې له کورونا وایرس سره مقابله وکړي. د څلورو ستورو دغه پوځي جنرال د امریکا لومړنی تور پوستی د بهرنیو چارو وزیر او لوی درستیز پاتې شوی. کولن پاول څو کاله د وینې د سرطان سره مقابله کوله چې له امله یې د ډاکټرانو په وینا د هغه د بدن دفاعي سیستم سخت زیانمن شوی و او د کورونا واکسین ته یې مثبت ځواب ورنکړل شو. روغتیا پوهان وای د کورونا واکسین نه اخیستونکي یو لس برابر زیات له کورونا څخه مړ کیږي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا جی وری ډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټویټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
تا وایس اف امریکا دی په ریډیو دی په نړیوال کچه د پیسو غیر قانوني لیندین او ترهګرۍ د مالی مرستو د مخنیوي د څارنداري فینانشل اکشن ټاسک فورس FATF د روزنیونډا د اکتوبر د شلمې نیټې څخه د فرانس پیرس ښار کې شروع کیدونکې ده چې پکې د پاکستان نوم د خړ فهرست نه د وستو یا نه وستو فیصله کولی شي. د څېړونکو وینا ده پاکستان په سرګنده د ترهګرو ډلو په ضد قانون سازي کړی او عملیات شوي خو نړۍ ته په دا خبره باوري کول وی چې دغه ټول ګامونه ترهګرو ډلو په مستقل توګه د مخنیوي لپاره پورته کړی شوی دي. اسلام آباد نه پی د ریو خبریاله رابعه پیر نور راکوي.
په نړیواله کچه د پیسو غیر قانوني لیندین او ترهګرۍ د مالی مرستو د مخنیوي د څار ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس FATF درې ورځنۍ غونډه د اکتوبر د شلمې نیټې څخه د فرانس پیرس ښار کې شروع کیدونکې ده. فاینانشل اکشن ټاسک فورس په دغه غونډه کې به د جرمونو او ترهګرۍ مالیاتي څارو په ضد نړیوال عملیات مضبوط جوړولو په اړه خبرې کیږي. د پاکستان لپاره د دغه غونډې اهمیت په دې هم ډیر زیات دی ولې چې په دغه غونډه کې په پاکستان کې د غیر قانوني پیسو لیندین او ترهګرۍ د مالی مرستو په څنګه کې کېدونکو پرمختګ چارج اخستل کیږي چې په اساس په پریکړه کیږي چې د پاکستان نوم د FATF د خړ نوم لړ څخه وبستل سي او کنه. د پاکستان نوم کال 2018 د جون په میاشت کې د FATF په خړ لیست کې اچول شوی و. پاکستان د FATF له اړخه ورکړې سو وبشتکو اکشن پلان څخه تر اوسه پر شپږ ټکو عمل کړی. FATF خوشتانه کوي چې پاکستان ته به پر ټولو ټکو په مکمل توګه عمل کول وي. دا وخت نړۍ ته دا باور ورکول ګران دی چې په پاکستان کې د بندیزونو ښکار تنظیمونو او کسانو په ضد عملیات روان دي. مشهور جرنالیست او اقتصاد پوه فدا حسین وایي
د پاکستان د حالاتو ته موږ اوس وګورو او هغه تنظیمونو ته وګورو چې مخکې به ډېر اکټیو وو. نو زما خیال دی هغه تنظیمونه خو چې موږ وګورو نو هغه لکه په ښکاره ښکاري نو هغه تنظیمونه هغه شان اکټیو نه دي. دې ته خو یو پرمختګ په توګه ورته کتلی شي. دې خبرې ته که نه خو خبره دا ده چې اوس هغه تنظیمونه باندې بندیزونه دا به پرماننټ وي که دا به بیا چېرته یو وخت کې بیا دغه شي نو دا کنسرن شته په دغه کې.
دوی زیاتوي چې په پاکستان به اوس هم فشار ساتل کیږي ولې چې امریکا او نړیوال هیوادونه په افغانستان کې ستا ترهګرو ډلو په اړه اندېښنې لري او غواړي چې دغه ترهګرو ډلو په ضد ګامونه پورته کولو او یو بل هیواد په ضد افغانستان ځکه کارولو ته نه پرېښودلو د پاره پر افغان طالبانو فشار اچولو کې هم پاکستان خپلواځي کردار ولوبوي. بل اړخته جرمن ټلویزیون ټي ډبلیو د سرچینو د خولې وایي د FATF له اړخه د پاکستان نوم د نور څلور میاشتو د پاره د څار د پاره په خړ نوم لړکی پاته کې د ایسي او د پاکستان په سټیټس د بدلون پریکړه په راتلونکي سیشن کې کې د ایسي چې د راتلونکي کال 2022 په اپریل کې به کیږي. پاکستان د FATF او د ایشیا پیسیفیک ګروپ د دواړو د څارنې سره مخ دی. د FATF جون په غونډه کې ویل سوي وو پاکستان دی ثابت کړي چې د ترهګرو مالی مرستو په مقدمو کې پلټنی او سزا ورکولو عمل شفاف دی او د پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو پښتنو لاړه خکل ادم ګرځول سو تراګرو ډلو او کسانو په زیات عملیات کړی. د پاکستانی چارواکو وینا ده چې د غیر قانوني پیسو لندن او د تراګری په زیات نه یوازې قانون سازی کړي بلکې پر دې عمل هم روان دي. د دې نه علاوه کل ادم تنظیمونو اساسي منجمیت کولو سره سره د دې سره تړلو خلکو افعالو د مخنیوي د پاره هم ګامونه پورته کړی سوي دي. په دې لړکی پاکستان حکومت د جماعتو داوا د مشر حافظ سید په شمول یو شمیر کسان نیولی هم دي. رابعه پیر وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد.
که موبایل ټلیفون آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د مدني ټولنې نړیوال سازمان ورلد جسټس پروجیکټ رول اف لا انډیکس د کال 2020 رپورت ښایي چې پاکستان د قانون سرلیک ته په پابندۍ کې تر ټولو ټیټ درجه هیوادونو کې دی. دا وخت په یو کم سلویښت هیوادونو کې د پاکستان نمبر 110 دی. رپورت ښایي چې پاکستان د بډو رشوتونو، بنیادی حقوقو او نظام او امنیت په برخو کې ډیر بد کار کړی دی. نور تفصیل پی دیو خبریال احسان محمد خان ناورو.
د خور شوی راپورت تر مخه په یو کم سلې خوادونو کې پاکستان په دغه لیکلړ کې یو دیرشم لړۍ کې ورستو خودل شوی او بیا په جنوبی اسیایي هوادونو کې دویم ورستو پاتې هواد دی. چې د قانون حاکمیت په اکله بیا د پاکستان څخه افغانستان یوازینی تر ټولو ورستو خودل شوی هواد دی. دغه رپورت زیاتوي د بډو یا بدونوانۍ قابو کولو، اساسي بشري حقوقو، امنیت، حفاظت او د قانوني ضابطو پر ځای کولو په برخه کې بیا هم پاکستان کې صورتحال خراب روان دی. د پېښور های کورټ پخوانی جج او د بشري حقوقو فعال شیر محمد خان د دغه رپورت پاک لوویل
دا ملک
بدلسی
دی. دا چې د ملک اداري چې دی هغه همیشه د پاره خلک کمزوري کوي او خپل ذات چې دی هغه له فائدې ورکوي. د ذات د فائدې نتیجم دی یو ملک چې دی هغه د یو فرد په معنا باندې نه چلیږي. نو د افغانستان کې خو سره حکومت نشته، هلته خو نظام نشته، هلته خو سره پورې لاین نشته. نو موږ هم په هغه درجه کې لاړو. زمنګ د پد مسیدی دا چې زمنګ چې سو زورور دی او زورور په عقل او په فکر نه، بلکې په زور چې سو زورور دی پیدا غوا. هغه که سو په دې من کې حکمران راولي، که دې من کې سو جج راولي، دا غری مرزي ده. که په دې من کې مکه چې چا تا اقتصادي فائدہ ورته هغه نه ورکړي.
د مدني انصاف د ضابطو پر ځای کولو، بشري حقوقو او بډو درغلیو په اکله بیا د رپورت تر مخه پاکستان په یو کم سلې خوادونو لیکلړ کې په یو سل درشتم او یو سل شپږشتم نمبر خودل شوی. د پېښور های کورټ د وکیلانو د سازمان مشر بهلول خټک وایي
عین باندې عمل نه کړی شوی. رول اصلا مزه همدا شوی عین بلدستی هر ملک په یو قانون باندې عین مانی کېږي. عین دغه اساس وي. څوک وایي چې په عین باندې عمل نه کېږي، موږ به دا یو سل دیشن دی په تنیر یې یو په ګډون نوم نه وي. ځکه دلته کې چې کله پاکستان یو شوی د عین سره چې کومه ټوکی شوی دی
د نړیوال انصاف پروژې د قانون حاکمیت نوملړ 2021 د غریپورت چې د منل شوی او تسلیم شوی بشري حقوقو او د هیوادونو د ننه روان نظام د کتنې په اساس تیار کړی شوی. خو د پاکستان د قومي سملای د پاره ټاکل شوی قانوني صلاحکار او قانون پوه لطیف یوسف زئی بیا د غریپورت کې خودلې صورتحال او شمیرې منلو ته تیار نه دی. البته د تسلیموي چې تیر شوی وختونو کې حکومت نو د قانون حاکمیت نه دی تسلیم کړي.
پاکستان کې د شک نشته چې دغه انټرنټ څنګه دی کمزور په ونشو دی ډیلی ورته ونشو خو چې کوم رینکینګ باندې موږ یې یو نظر دی رینکینګ سره په پاتې نه زه چې په بل کوم نشو دی خو ثرډ ورکنټ کې د موږ پوزیشن دوه خراب نه دی.
په پاکستان کې چې دا وخت د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت دی چې د واکمنۍ وړاندې دا جمنې کړې وي چې په هیواد کې به د برابرۍ په اساس د قانون حاکمیت او انصاف پر ځای کوي، خو په دغه حکومت هم د تیر حکومتونو په شان دا نیوکې ترسره کیږي چې د بشري حقوقو قانون حاکمیت او د انصاف په لړ کې په خپلو ژمنو کوم عمل نه دی کړی چې دغه نیوکې بیا حکومت ردوي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva. د واشنگتن ڈی سی نا دا د وایس اف امریکا ڈی واخ پرونه ده.
دا وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو دی. د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوه په پاکستان کې د امریکا د استازي انګلر اګلر سره په لیدنه کې ویلي پاکستان د امریکا سره تلپاتې اړیکې لرل غواړي. د پاکستان پوز ویلي چې دواړه مشرانو د دوړخې د همکاري ترڅنګ د افغانستان په اوسنۍ امنیتي وضع او دغه هیواد سره د انساني امداد په چارو خبرې کړې دي. په دې باندې نور حال د اسلام آباد نه د ډیوا خبریال ارشد حسین ناورو.
دا پاکستان د فوج د عامه اړیکو د سانګي آی اس پی آر د لوري جاری شوی بیان کې ویلي شوی چې دواړه مشرانو د خپل منځ دلچسپي د چارو په ګډون د افغانستان په اوسنۍ امنیتی وضع او په بیلابیلو سانګو کې په همکارۍ خبرې کړې. د فوج په بیان کې د سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوه د خپل ویلي شوی پاکستان غواړي چې د امریکا سره د دوه اړخیزه اړیکو روایت پر ځای وساتي او هیله لري چې د امریکا سره تلپاتې او پایدار اړیکې ولري. د آی اس پی آر بیان وایي چې جنرال قمر جاوید باجوه په افغانستان کې د انساني بحران د مخنیوي لپاره د نړیواله همغږي په ضرورت زور ورکړي او د افغانستان د مالی او اقتصادي ترقې لپاره د مربوط حلو زلو وینا کړې ده. د فوس په بیان کې ویلي شوی پاکستان کې د امریکا چارج ډی افیر انجیلا اګلر د افغانستان په حالاتو کې د پاکستان کردار او د سیمایز استحکام لپاره د هغه حسي استایلی او ویلي پاکستان سره به پټول سانګو کې سفارتي همکاري ته ودا ورکوي. د امریکای سفیر د دې ترڅنګ د پاکستان د قومي سلام متیا مشیر میود یوسف سره هم لیدلی او د نېشنل سکیورټی ډیویژن لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی چې دواړو خواو د افغانستان په حق له د همکارۍ په جاري ساتلو هم اتفاق کړي. دا ملاقات په داسې وخت کې شوی چې په افغانستان کې د پخوانی جمهوریت حکومت د سقوط وروسته او د طالبانو د قبضه وروسته د امریکا او پاکستان اړیکې یو څه سړې شوی او په پاکستان کې دننه هم د ایسای د نوي مشر پټاکنه د سیول حکومت او فوج ترمنځ راغلي جنجال لا نور اوږد شوی. دا پېښور په هنتون د نړیوالو اړیکو د سانګي استاد ډاکټر خورشید وایس اف امریکا ډیوا توای د پاکستان کورنۍ او بهرنۍ سیاست د یو بل سره تړلې دي او د هیواد د کورنۍ حالاتو اثرات په بهرنۍ تګلارې هم غورځيږي.
او بیا امریکای ته دند ده چې پاکستان کې د پالیسیان څو جوړې نور روان زما خیال سره دي چې د کمپټیشن پاکستان کې چې په دې کې منټرس لري چې پاکستان کې د حکومت راجو چې امریکا ته واري هغه شانت دي او بل خبره چې اوس امیډیټ کم سره روان دي او هغه ته هم مقتدې شي. امیډیټ خو په افغانستان کې د کوآپریشن په کار دي او د افغانستان کې کم از کم یو د دې چې نوو خبره ده پر سینې باندې بل خبره ده چې په ټول شمول حکومت خبره ده او درې مقام هم دې خبره ده هغه بیا هغه دې انساني حقوق خبره ده. درې وړه خبره دي د پاکستان او خل امریکا ته سوچ کوي چې په پاکستان خپل سر استعمال کوي چې موږ په دومره کمې راځي چې کوم باندې بدن نه پرېشر نه وي ځکه چې دی از سېنېټر د وګړو چې کوم اوت نو ریزولوشن موږ کړی دی هغه کافي دی چې سخت کوي کنه امریکا نه وایي چې پاکستان دی
لدی مخکې د امریکا چارج ډی افیر انجیلا اګلر د مخالف مسلم لیگ نون ګوند صدر شاباز شریف او مرستیال مشر مریم نواز شریف سره هم 13 ورځې جلا جلا لیدل کړي وو.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. Twitter info@voadiva.
د وی او ای دی وخت پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
دا وایس اف امریکا ډی ریډیو دی او اوس وخت شوه دی سیمایزو او نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې نو راځي چې وګ شو ورته.
په افغانستان کې د طالبانو په اقتدار کې دراتلو له سبب پاکستان کې د مذهبي انقلابیانو تندرو کسانو او د اسلامي ګوندونو حوصله ډيري اوچتي شي وي دي. په دې موضوع په خبرنا د اي پي خبر رساني ادارې د نامتو زنانه خبريالي کېتي ګینن یو تفصيلي رپورت د اسوسییټډ پریس په ویب پاڼه خور شوه دي. کېتي ګینن د خپل رپورت شروع سدا شان کړی دا چې د پاکستان افغانستان سره سرحدي غرایزه قبایلی سیمه کې یو خاموشه خو مسلسل خبرداري خوريږي چې طالبان بیا را روان دي. افغانستان کې د طالبانو په نصرت د ټولو نزيات تحریک طالبان پاکستان ګوند ډیر زړور شبی دی کوم چې د ډیری مدینه د پاکستان حکومت سره خکر اړم کړی دی. خکاری دا سي چې تحریک طالبان پاکستان د قبایلی سیمو بیانی وته وزیر وهی کوم چې وکاله وړاندې د پاکستان فوج دوینه نیولې دي. پاکستانی طالبانو په دغه قبایلی سیمو کې د خپل اثر رسوخ د خورولو د پاره د وړاندې نه حالې ځلې شروع کړې دي. د مقامی ټیکدارانو وینا ده چې طالبانو په دوی باندې محصول لګولې دي او چې څوک د دوی د حکم په منلو کې څنګه شټکای دوی سم دستی وجنی. رپورت کې وایي چې پاکستانی طالبان د افغان طالبانو نه ځان له جدا ګوند لري خو په سغدری د اسلامي عقیده کې خپل کې یو دي او د همدی عقیدې په بنیاد تحریک طالبان پاکستان او افغان طالبان خپل کې خپل مضبوط اتحادیان دي. ټي ټي پی د کال 2009 راپور تکړه دي د دوی مقصد د پاکستان د حکومت نسکورول او قبایلی علاقې نیولو خو په کال 2010 کې د پاکستان د فوج په کار روايه کې دوی بد بد او چقولې شول. کوټي ټي پی افغانستان کې خپل محفوظ اډو کې ځانونه بیا منظم کړ. کېتی ګینن خپل رپورت کې د امریکای په میساچوسټس یونیورسيټي کې د اسلامي تاریخ د پروفیسور براین ګلن ویلیامز د خلیل کلی دی چې افغانستان کې د افغان طالبانو په شاندار ډول امریکانو فوجونو لپماتي ورکولو د پاکستان طالبان ډیر زړور شوي دي. خکاری داسې چې د دوی یقین دی چې ټي ټي پی هم د پاکستان د منکر حکومت خلاف جهاد کې مخرونی کې دی او د ګوریلا جنگ شروع کول نیته ده. اسلام آباد کې د امن د مطالعه د پاکستان د اداري وینا ده چې ټي ټي پی د تیرو سومیاشت راسي پاکستان کې خپل حملو له زور ورکړی دی. د جنوري نه را پدې خو 300 کسان په تر هغه حملو کې وجلې شوې دي چې یو سلسلور سلويخت پکې فوجان دي. د امن د مطالعه د پاکستان د اداري انتظامی ډایریکټر عامر رانا وایي چې د افغانستان حالاتو د پاکستان مذهبي پارټوله لوی او سلا ورکړی ده. رانا امیر خبرداري ورکړی دی چې پاکستان کې مذهبي سوچ د وړاندې نه ډیر زیات خور شوې ده. په دې وجه پاکستان نه هم مذهبي لحاظ سره د دویم افغانستان جوړېدو لوی خطر موجود ده. تیره هفته پاکستان کې د خلکو د رائے خیال معلومولو ګیلپ پاکستان نومي ادارې خپل یو رپورت خور کړی دی. په دې کې ویلي شوې دي چې د پاکستان 55% خلک پاکستان کې اسلامي حکومت او په خصوصي توګه افغانستان کې د افغان طالبانو د نافذ کړي اسلامي شریعت په بنیاد حکومت غواړي. کېتی ګینن د اسوسییټډ پریس په پانه چاپ شوی خپل رپورت کې نور لیکلی دی چې پاکستان افغانستان کې د طالبانو د حکومت تسلیمولو زړه لانه کوي خو د دنیا نور ملکونو ته طالبانو سره د اړیکو جوړولو وکالت کوي. امریکا کې افغان طالبانو سره د پاکستان په جوختو اړیکو خلک ډیر خفا او غوسه دي. دوی شتو ریپبلیکن سېنټرانو خو پاکستان باندې د بندیزونو لګولو د یو قانون مسوده هم په سېنټ کې پیښ کړی ده. په دې مسوده کې پاکستان باندې د امریکای د مفادات برخلاف د کار کولو او د طالبانو په اقتدار کې دراوستو الزامونه لګولې شوې دي. پاکستان په دې الزامونو سخت او خړلې دي. د امریکای د امن په اداره کې یو ستر دانشور اسفنیار بیر وای افغان طالبانو کې حقانی ګوند سره د پاکستان ډيري مضبوطی اړیکې دي. همدغه وجه ده چې پاکستان د افغانستان د داخله چارو وزیر سراج الدین حقانی ته خواص کړی دی چې تحریک طالبان پاکستان والو ورسره خبرو ته کینی. د تحریک طالبان پاکستان د مطالبونو دوه با خبره کسانو اسوسییټډ پریس ته ویلي دي چې تحریک طالبان پاکستان د پاکستان واکدارانو سره خبرو ته د کیناستو د پاره دوه پیشګی مطالبی نیولی دی او غدا چې قبایلی سیمې د دوی ته حواله کړي چې دوی په کې شرعي نظام قائم کړي او بل دا چې دوی ته به د خپل وسلو ځان سره د ساتلو ازادي وي. کیتی گینن د خپل رپورت په اخر کې د امریکای د دانشورانو د یو تنظیم د جمهوریت د دفاع د فاونډیشن د یو ستر دانشور د بل روګیو د خلیل کلی دی چې په خاره خو پاکستان په خپل فوج د ٹی ٹی پی د حملو بندولو د پاره ٹی ٹی پی سره خبرې شروع کول غواړي، خو په اصل کې د پاکستان د حکومت او د فوج د نورو نوو لانجو جوړولو نیت دی.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خبرونه ده. اوس وخت شوی د یوې ادارې چې امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي. وړاندې کوونکی دی زموږ همکار مختار خلیل.
د امریکای د فوج د مخبره د اداري ډایریکټر لیفټیننت جنرال سکاٹ بیریر ویلی دی چې افریقا کې اوس هم د ترهګرۍ لوی خطر شته، ځکه چې القاعده او دولت اسلامي سره تړلو ګوندونو د افریقي په ځینو سیمو کې خپل اثر رسوخ او عملیات خوار کړی دي. د خبرداري ورکړې ده چې د افریقي په ساحل سیمه کې القاعده سره تړلي جماعت نصرت الاسلام والمسلمین نومي ګوند او دولت اسلامیه په لوی سهارا سیمه کې خپلې حملې جاری ساتلې دي. هر کله چې په قطبی موزمبیق کې د کال 2000 نه دغلته تازه راپورته دولت اسلامیه ګوند خپلې کارروایې شروع کړې دي. د امریکای د خارجه چارو محکمې د دغو ترهګرو ګوندونو 15 مشران په ګوته کړی دي او دوی د 12200 رښتم ترمیمی انتظامی حکم لاندې خصوصي تور نامزد کړی شوی عالمی ترهګر ګرځولی دي. په دوی کې موزمبیک کې د دولت اسلامیه د فوجي او د خارجي معاملو منتظم بونو ماده مشود عمر هم شامل دي چې د ابو سلیفه محمد او د ابن عمر په نومونو هم مشهور دی. دولت اسلامیه موزمبیق چې په قطبی موزمبیق کې څومره حمله کوي دی د دغو حملو ستر کمانډر دی او په ټولو حملو کې د پیوستون ساتلو کار هم ورته سپارلی شوی دی. د جماعت نصرت الاسلام والمسلمین سیدان هتا د مالی په کیدانو میسیمه کې د ترهګر حملو ستر مشر دی. د ابو قربانیانین او عبدالحکیم الکیدالی په نومونو هم یادیږي. دین علاوه بل ترهګر ګرځولې شوی تن سالم اول برهمت نومیږي او د جماعت نصرت الاسلام والمسلمین ستر مشر او د مالی په موپتی سیمه کې د اربندا او سرما علاقو ستر مشر دی. د دویم نوم ابو حمزه الشنقتی او حمزه الماریتانی هم دی. دریم تن علی احمد رگی نومیږي چې خلک د علی ډیر په نامه اومبلی دی. د الشباب ترجمان او یو ستر مشر دی. د پکینیا او سومالیا کې د حملو په منصوبه بندو کې ککړ دی. سلورم تن عبدالقادر محمد عبدالقادر دی چې بل نومی اکرمه دی. د الشباب ستر مشر دی او په دې ګوند کې د عملیاتو او د سامان یو ځای نه بل ځای ته د رسولو د کارونو مشري هم کړې ده. د دې ذکر شوو کسانو د ترهګر ګرځولو په نتیجه کې امریکا د دوی مال حال په خپل ولقه کې اخیستې شي. امریکایان دې کسانو سره د هر قسمه لین دین نه هم منکړی شوی دی. د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن خپل یو تحریری بیان کې ویلي دي چې امریکای د موزمبیق دولت اسلامیه جماعت نصرت الاسلام والمسلمین او الشباب ګوندونه ترهګر تنظیمونه او خصوصي تور عالمی نامزد شوی ترهګر ګرځولې دي او دارنګ په بیګونا خلکو د دوی د حملو وسطوانی کمزورې کړې دي. خاغلی بلینکن خپل تحریری بیان کې دا هم ویلي دي چې برای ازمې افریقا کې د ترهګر خطرو د تابع کولو لپاره د ملګرو ملکونو خپلو کې د جوخت کار کولو ضرورت دی چې دا شان د افریقا په غربي شرقي او سويلي سیمو کې د دوی جنگي او خلکو کې د خپل اثر رسوخ خورولو صلاحيتونه کمزوري کړی شي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته یې اولیږي. ایډیټوريال وی او ا واشنگتن ډي سي 202 3 او یو اس ا تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په وی پانه هم ورکولای شي. د وی پانه پته ده www.voanews.com/editorials.
وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.